السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې وړاندې اوري د افغانستان لپاره د امریکا نوې ځانګړې استاذې ټام ویست یو شمیر اروپایی او آسیایي هیوادونو ته په سفر ځي. د خوړو نړیوال پروګرام د کار په بدل کې د خوراکي موادو او نغدو پیسو په ویش باندې غور کوي. ځینو فعالانو بیا ورلمخه کمپاین پیل کړی چې د نړیوالو مرستې جلب کړي.
موږ د کمپاین سي پیل کړی هدف په افغانستان کې د اوسني کړکېچ او د لوږې په اړه باندې د خلکو خبرول دي.
د کرکټ په نړیوال جام کې د افغان لوبډلې سفر پای ته ورسید، خو ځینې لوبغاړي لا غې ډلې ګلبدین نائب د ستونزو یادونه کوي.
اتنه همي اوس نمنګ ایس انټرنیشنل کرکټ نو کړی او بل دوبی ته چمنګ راغلو درې ورځې منګ مخ کې دوبی ته راغلو ورلد کپ نه مخ کې نو ته درې ورځې کې ته هیڅ هم نشې کولای.
په خوانی افغان کرکټر هستی ګل عابد سوای
موږ د لوبي کټلې کې څنګه کوي نو ته بالینګ دا بیټینګ کې موږ پر نه تر اوسه پورې مشکل لرو.
که وخت د غزنی د انجونو د خوانځي راپور هم درته خبرو.
پښتون روزه خېلی دقشتم
از په هغه وختونو پسې ډیره خفصوي ما په خوانځي پسې ډیره خفصوي ما.
تر هر څه مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه له احمد تکل اورو.
سلام، د ټول افغانستان په کچه د پولیو ضد واکسین کمپاین نن پیل شو. طالبانو په پروان کې یو ماشوم له انسان تښتونکو څخه ژغورلی او د پاکستان حکومت پر تحریک لابیک ګوند ممنوعیت لري کړ. بشپړ خبرونه. په افغانستان کې د ماشومانو د ګوزند ناروغي یا پولیو پر ضد د ملګرو ملتونو لخوا د واکسین کمپاین نن پیل شو. دا په تیرو څو کلونو کې لومړی ځل دی چې د ټول هیواد په کچه د پولیو پر ضد د واکسین کمپاین عملي کیږي. دا کمپاین د ملګرو ملتونو د دوو ادارو له ماشومانو سره د مرستې د صندوق یونیسف او د روغتیا د نړیوال سازمان WHO لخوا تطبیقیږي. ریټرز خبری آژانس د روغتیا وزارت د بیړنیو عملیاتو د تنظیمونکي نیکولی شاه مومن له قوله خبر ورکوي چې وایي د کمپاین د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې پیل شوی، خو هغه زیاتوي چې د واکسین په برخه کې د روزل شویو کسانو نشتوالی ډېرې ستونزې پیښوي. له بلې خوا د جرمني خبری آژانس د ښاغلي مومن له قوله خبر ورکوي چې نوموړی وایي دا واکسین به د هیواد په 15 ولایتونو کې د کور په کور کمپاین په ترڅ کې او په پاتې 19 کې د ناامنۍ له کبله په جوماتونو کې تطبیق شي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي چې د هیواد د هوایي دهلیزونو له لارې بهر ته له افغانستانه صادرات بیا پیلېږي. د دې خونې مرستیال یونس مومند له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې کره نیټه ونه ښوده، خو ویل چې دا کار به په نږدې راتلونکي کې پیل شي.
ډیر ژر به د هوایي دهلیزونو له لارې هغه شیان چې سوداګر غواړي هیواد ته وارد شي. په دې برخه کې جدي کار روان دی او تاسو به شاهد اوسئ چې له متحده عربي اماراتو څخه به هم واردات ولرو.
افغانستان لومړی ځل په 2018 کال کې د هوایي دهلیز له لارې صادرات پیل کړل او له هغه وروسته یې دا لاره نورو هیوادونو ته هم پراخه کړه. افغانستان وچ او تازه میوه، سبزیجات، طبي بوټي، لاسي صنایع، غالۍ او زعفران چین، هند او نورو هیوادونو ته صادرول او په بدل کې د اړتیا وړ توکي واردول. د طالبانو له واکمنېدو سره د هوایي دهلیزونو له لارې تجارتي راکړه ورکړه په ټپه ودرېده، خو یوه اونۍ مخکې د لومړي ځل لپاره ځنغوزي د هوایي دهلیز له لارې چین ته صادر شول. د پروان امنیتی چارواکي د انسان تښتونکو له منګولو د یو ماشوم د ژغورنې خبر ورکوي. د پروان د امنیت قمندانۍ د امنیت امر ملا اول ګل ازادۍ راډیو ته ویل چې دا 12 کلن ماشوم د بلخ ولایت اوسیدونکی و.
اختطافونه مخکې په مجموع په پروان کې تاریخ لرو ده. اوس لله الحمد دا یو حادثه پیښه شوه او په هغې کې مو د امارت مجاهدینو کاملا اجراءات وکړه. هغه طفل بیرته په لاس راغی.
د طالب چارواکي وویل چې تختول شوی ماشوم د هغه پلار ته سپارل شوی، خو د اختطاف د علت او انګیزې په اړه څه ونه ویل. لازادی رادیو خبرونه وری د پاکستان حکومت د تحریک لبیک پاکستان پر افراطی ګوند چې د ورسته یو څورزو خونړی اعتراضونه تنظیم کړی وو ممنوعیت لري کړ. د ګوند د پاکستان د پلازمین اسلام آباد پر لور پراخ لاریون ترسره کړ چې په نتیجه کې د پولیسو او موترزانو ترمنځ نښتې او مرګ ژوبله پیښه شوه. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت پرون ناوخته پر تحریک لبیک د ممنوعیت د لرې کېدو اعلان وکړ او ویل چې دا ګوند له دې وروسته د پاکستان په اصلي سیاسي جریان کې د فعالیت اجازه لري. دا اقدام د دې ګوند له مشرانو سره د صدراعظم عمران خان د حکومت له څو ورځنیو پټو خبرو وروسته اعلانېږي. تحریک لبیک چې په پاکستان کې د فرانسې د سفیر شړل او د دې ګوند د مشر سعد رضوي خوشي کېدل یې غوښتنې وې له لاهور څخه د اسلام آباد پر لور لوی لاریون پیل کړی و. پاکستانی چارواکي وایي د بیګانۍ معاملې په اساس تحریک لبیک د دې لاریون له دوام څخه لاس په سر شوی. ډان نورسپانې راپور ورکړی چې رضوي به نن ناوخته خوشي شي. رضوي په 13 اپریل میاشت کې په فرانسه کې د اسلام د پیغمبر د کاریکاتور له نشر وروسته د اعتراضونو پر مهال نیول شوی و. د ایران د رسنیو څارونکي بورډ یو ورځپاڼه ظاهرا په دې هیواد کې د بېوزلۍ په اړه په یو راپور کې د لوی مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي د لاس د تصویر د خپرولو په خاطر بنده کړه. د دې بورډ مشر علاءالدین ظهوري نن ایرنا دولتي خبري اژانس ته وویل چې د کلید په نوم د ورځپاڼې جواز یې فسخه کړی. نوموړي ونه ویل چې دا پریکړه وروستۍ ده که موقتي. ظهوریان د دې پریکړې د علت په اړه هم څه ونه ویل. د ایران د ځوانو ژورنالیستانو کلب چې د ایران د دولتي خپرونو یوه برخه ده پرون وویل چې له ورځپاڼې څخه ځکه تحقیقات شوي چې یوه ورځ مخکې په خپله لومړۍ پاڼه کې د خامنهي د لاس تصویر په داسې حال کې خپور کړی و چې په ایران کې د بېوزلۍ کرښه سیموی. د کلید پر راپور کې راغلی و چې په دې هیواد کې میلیونونه کورنۍ د بېوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي. او د قزاقستان په بندري ښار اقتاو کې یوې لویې چاودنې یوه دوه پوړیزه ودانۍ چې یوه کافه پکې ویجاړه کړه. په منګیستاو سیمه کې د بیړنیو چارو وزارت اړوندې ادارې نن وویل دا چاودنه تېره شپه ناوخته د کسپیان سمندرګي پر غاړه په دې پراته ښار کې وشوه. د دې پیښې د تلفاتو په اړه تروسه جزئیات نشته، خو د ژغورنې ډلې د نړېدلې ودانۍ په کنډوالو کې د احتمالي قربانیانو لټه کوي. چارواکو ویلي دي چې د چاودنې پر مهال په کافه کې څوک نه و. د دې چاودنې غږ د دې ښار چې شاوخوا 2 لک اوسیدونکي لري په ټولو سیمو کې واورېدل شو.
احمد تکلوچی د افغانستان سیمی او نړۍ خبرونه وویل. کولی شئ دا خبرونه د ازادي راډیو په ویبپاڼې ازادي راډیو .com کې ولولئ. مرازو د پروګرام اول مطلب ته د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتونو ځانګړی استازی ټام ویست یو شمیر اروپایی او آسیایی هیوادونو ته په سفر ځي. ښاغلی ویست وایي د دې سفر پر مهال به د امریکا له متحدانو سره د افغانستان د پرمختګ په لارو چارو خبرې وکړي. ټام ویست 13 میاشت د زلمي خلیلزاد له استعفا وروسته د هغه ځای ناستی وټاکل شو. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی او د زلمي خلیلزاد ځایناستی ټام ویست نن یو شمیر آسیایی او اروپایی هیوادونو ته سفر پیلوي. دا پر دې مهمه دنده له ټاکل کېدو وروسته د ښاغلي ویست لومړنی سفر دی چې اول تمځای به یې بروکسل وي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازی په خپله ټویټر پاڼه لیکلي ویاړي چې دا دنده په غاړه اخلي او تر خوایي د امریکا د حیاتي ګټو پرمختګ او د افغانانو ملاتړ ته هیله مند دی. ښاغلي ویست زیاته کړې، زه به نن اروپا او آسیا ته سفر وکړم چې له متحدانو او شریکانو سره د افغانستان په اړه د پرمختګ پر لارو چارو خبرې وکړم. نړیواله ټولنه باید په ګډه کار وکړي څو اغیزمن وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن هم په خپل ټویټر پاڼه د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو د ځانګړي استازي سره د لیدنې تصویر خپور کړی او لیکلی دی هغه به افغانستان ته له سفر وړاندې له نړیوالو شریکانو سره د افغانستان د مسایلو په اړه مشوره او خبرې وکړي. د ټام ویست یوه مهمه دنده د افغانستان د مسایلو په اړه د سیمې او نړۍ د هیوادونو یو خلک کول دي. هغه چې زلمي خلیلزاد د اجمالو جوړېدو په ځلونو یادونه وکړه خو پایله یې معکوسه وه. د افغانستان د امریکا او نټو ځواکونو له وتو وروسته تر ډیره د امریکا او لویدیځو چارواکو دریس پر دې څرخي چې په دې هیواد کې پلان شوی ماموریت بریالی نه و. زلمي خلیلزاد هم وروستیو کې څو ځله وویل هغه ډول یې چې غوښتل د افغانستان د سولې پروسې بهیر بشپړ نه شو. د هغه اشاره د واکت داسې لیک ته و چې ټول بنسټونه یې ونړول او د افغانستان د تیرو شل کلونو لاسته راوړنې یې یا له منځه یوړي او یا یې هم د نابودۍ تر کچې ورسولي. دا ناهیلي تر دې کچې ده چې د جرمني صدر اعظم انګلا میرکل خپله نوې مرکه کې چې د ویچ ویل سره یې کړي ویلي هغه څه چې افغانستان کې وشول په اړه یې ناهیلي ده. میرمن مرکل چې د واک ورسته شپې ورځې دی زیاتوي دوی ډیر ناراحت دي هغه څه چې دوی افغانستان کې وختل ورته ونه رسیدل د یو داسې پر ځان بسیا سیستم جوړول چې نجونې ښوونځیو ته ولاړ شي او ښځې خپلې هیلې پوره کړي که څه هم د دوهې هوکړه چې زلمی خلیلزاد لاسلیک کړه واک کې د طالبانو ګډون ته زمینه برابروله خو پایله یې په بشپړ ډول د جمهوري نظام نسکورېدل وو هغه څه چې خپله خلیلزاد وایي په دې اړه یې وړاندوینه نه وکړي خو اوس چې د طالبانو له واکمنۍ نږدې درې میاشتې تیریږي لا هم د طالبانو او امریکا ترمنځ اړیکې نورمال نه دي پر افغانستان له واکمنۍ وروسته طالب او امریکایي پلاویو په دوحه کې یو ځل سره کتلي دواړو خواوو دا ناسته مسلکي او مهمه بللې وه تر دې چې طالب چارواکي هیله مند وو امریکا به د افغانستان کنګل شوې پانګه هم ژر آزاده کړي خو متحده ایالاتو وویل طالبان لا هم د دې پیسو د سپارل کېدو جوګه نه دي طالبانو حکومت د افغانستان په اړه د امریکا د نوي استازي سره د ښو اړیکو هیله کړې وایي له نوي استازي سره به چارې ښې پر مخ ولاړې شي طالب چارواکي وایي د دوهې تړون په بشپړ عملي کولو سره به د دواړو حکومتونو اړیکې هم عادي شي
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي
د خوړو د نړیوال پروګرام یا WFP مسولین وای په افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره د خوراکي مواد او نغدو پیسو په بدل کې د کار پر پروګرام غور کوي دا سرګندونی داسې وخت کې چې د طالبانو تر واکمنۍ وروسته په افغانستان کې لوګه بیوزلی او بیکاری زیاته شوې په ټولنیزو شبکو له دې جملې ټوئیټر یو ډله ځوانه فعالانو یو کمپاین هم پیل کړی دی دا چې دغه کمپاین هدف څه دی او څنګه د خوړو له پروګرام سره تړل کیږي زموږ همکار د دغه کمپاین له یو مسؤل سره خبرې کړې دي چې حبیب خان نومیږي او د تاسو پام ورته راړو
موږ د کمپاین سي پیل کړې هدف په افغانستان کې د وسني کړکېچ او د لوګي په اړه باندې د خلکو خبرول دي او تر څنګه مو خدال ده سي په دې اړوند باندې د نړیوالو دارو هیوادونو خلکو څخه مرسته راجلب کی تر څو پورې افغانان لوګي ونه مري ځکه ملګرو ملتونو د راپور په بنسټ باندې د 2020 کال تر نیمه پورې به 90% افغانان د بیوزلۍ د کرخې لاندې ژوند کې دا په دې معنا ده چې ډېر خلک به درې وخته د خوړل لپاره څمن لري نو د دې کمپاین موخه همداده چې د لوګې او فقر مخاوني ولسی په افغانستان کې
نړیوالو حمله افغانستان سره د میلیارډونو ډالرو مرستې ژمنه کړې ده فکر نه کوي چې د لوګې په ختمېدو کې به مؤثر تمامي سي دغه مرستې
د افغانستان اوسنۍ نفوس نږدې 40 میلیونه خلک دي نو د دې 40 میلیونه خلکو د ګېډې د مړول لپاره بيخي ډېر زیات مرسته ته اړتیا ده ځکه د تیر په پرتله باندې سمګ نسبتا په افغانستان کې تجارتونه او دند درلودل خلکو د طالبانو لپاره تاکس او د طالبانو نیرغل سره ډېر خلکو خپل وظیفې لاس ور کړې دي ډېر بزنسونه او سوداګریزه فعالیتونه په ټپه باندې درېدلې دي بيخي ډېر خلک ډېر لا ډېر زیات مرسته ته اړتیا لري دا مرسته به جاری وساتل شي او لا هم زیات شي او په عین حال کې د افغان خوونکو اغه دولتي مامورین چې ماشونه نه لري چې ماشونه اوس نه لري دوی ته باید هغه ماشونه ورورسیږي ترڅو پورې دوی وکړي چې خپل کورونوس ته خوړه برابر کړي لام ډیر زیات مرسته اړتیا ده او د اوسنۍ مرستې کافي نه دي
طالبانو هم ژمنې کړې دي چې دروان بحران د لوږې د ختمېدو او د ستونزو د حل لپاره به دوی اقدامات کوي څه فکر کوي چې د طالبانو دغه هڅې به نتیجه ورکړي
طالبان یوازې په جګړه کې تکړه دي دوی د حکومتوالۍ هیڅ توان نه لري او نو د حکومتوالۍ په اصولو باندې پیږي دا خو لا بيخي لري خبر ده چې د وسني کړکېچ د مهارولو توان دی ولري دا د طالبانو توان وتل خبر ده ځکه دوی کوم څوک د طالبانو ټول ټاکنې وګورو ټول دولتي ادارو کې دوی مولان ټاکلې نو کاغه دی IT دار د ملتم مولان ټاکلې دي کړي برق دار د غل پاره مولان ټاکلې کړي
طبي پی خو په وړاندې مبارزه در د عمل تم مولان دی او پار برخه کې دوه مولان ټاکلی دي. نو دا ښکاره خبر ده چې مولان یوازې په دینی برخه کې زده کړې او پوهه لري او نشي کولی چې په تخنیکي او مسایلو باندې دوی برلاسي واوسي. نو طالبان په هیڅ ډول د دې وړتیا نه لري چې روان کړکیچ په افغانستان کې مهار کړي. نو د دې لپاره نړیوالې ادارې او بشر دوستانه هیوادونه باید په افغانستان کې د فقر او د لوږې د کړکیچ په مخنیوي کې له افغانانو سره مرسته وکړي.
حبیب خانو یو فعال چې په ټویټر باندې خپل ملګرو سره په ګډه یو کمپاین پیل کړی دی څو د افغانستان اوسنی ناوړه اقتصادي وضعیت ته د نړیوالو پام راواړوي او مرستې جلب کړي.
ځوان فکر له ځوانانو سره په تړلو مسلو تاوده بحثونه هر اونۍ د سی شنبه په ورځ له 2 بجو تر 3 بجو پورې په ژوندۍ بڼه خپرېږي. تکراری د چهارشنبه د مازیګر له 3:30 بجو تر 5 بجو پورې اوریدل شي.
د 2021 شلاوریز نړیوال جام سیالیو کې د افغان لوبډلې سفر پای ته ورسید. په دې سیالیو کې افغان لوبډلې سکاتلند او نیمیبیا ته ماته ورکړه، خو د پاکستان، هندوستان او نیوزیلند په وړاندې ماته وخوړه. په دې اړه زموږ همکار یو تفصیلي راپور جوړ کړی او د افغان ټیم په لوبو باندې تمرکز کړی.
Behind square, offside. Yeah! Oh, Shazad's claiming it, and yes, they'll take that.
د کرکټ د 2021 نړیوال جام په سیالیو کې د افغان لوبډلې ورستۍ لوبه نیوزیلند ورته په 8 وکټو ماته ورکړه. د لوبه تیر ورځ ناوخته د ابوظبي په لوبغالي تر سره شو، په چې افغان لوبډلې وګټل او په ټاکلو شلو اورونو کې 120 منډې وکړې، چې مقابلې لوبډلې یاد هدف د سیالۍ په 13 اور کې پوره کړ او په دې سره افغانستان په نړیوال جام کې خپل سفر پای ته ورسوه. د افغان لوبډلې دا سفر له خوښیو، ماتو او بریاو سره مخ و. د سکاټلند او نیمیبیا په وړاندې بریاو افغانان خوښ کړل، خو د پاکستان، هندوستان او نیوزیلند په وړاندې ماتو، خفا او ناهیلي. که څه هم په کور دننه او بهر وړاندوینې دا وي چې ښایي افغان لوبډله د دې سیالیو تر نیمه پایلوبې سفر وکړي، خو اوس ښایي وویل شي چې افغان لوبډلې ته لا هم اوږد مزل ورلغاړې دی تر څو پیاوړې لوبډلې ماتې کړي. د کرکټ افغان څارونکي وایي په دې سیالیو کې افغان لوبډله له تمې خلاف ولوبېده او ډېرې ښې لاسته راوړنې نه درلودي. لیکوال او د کرکټ افغان څارونکي بختیار ساحل وایي ټولو 15 لوبو ته په کتو ویل کېدای شي چې د افغانستان لوبډلې د توپ وهنې ستونزه چې له کلونو راهیسې لري لا هم پر خپل ځای ده.
په بیټینګ کې لکه څنګه چې موږ او تاسو ټولو ولیدل، د وړو ټیمونو خلاف افغان لوبډله بیا هم ښه لوبې ده، خو د غټو ټیمونو خلاف درې لوبې وکړې. په درې واړه لوبو کې زموږ بیټینګ فلاپ و او زمونږ مکمل بیټینګ چې وده چلی ده یوازې یو لوبغاړي یا دو لوبغاړو وکړی شو 30+ رنز یا 50+ رنز وکړي. موږ ولیدل چې په افغان توپ وهونکو کې لا هم ورلد کلاس توپ وهونکي نشته.
د کرکټ بل افغان مینوال او څارونکي سمې هلال هم ورته نظر لري، خو وایي نه یوازې دا چې په بیټینګ کې ستونزې ولیدل شوې، بلکې د فیلډینګ یا توپ ټولونې په برخه کې هم افغان لوبغاړي له ورته ستونزې سره مخ دي. دی وایي د دې تر څنګ نړیوال جام ته د لوبډلې په انتخاب کې هم خپلوي، انډیوالي او سفارش پالل شوی و او یو شمېر هغه پیاوړي لوبغاړي چې متحده اماراتو ته وړل شوي وو یوازې د لوبې لیدونکي پاتې شول، تر اخره ورته په لوبغالي کې د لوبېدو چانس هم ورنکړل شو.
بل مهمه خبره دا و چې زیاتره ځوان لوبغاړي ځان سره وړل شوي عربي امارات ته، خو دوی تر اخره پورې د اوبو چلولو لوبغاړي پاتې شو. نه دا چې دوی ګراوند کې لوبول سوه وي، مانا دا چې هماغه 12 کسیز سکواډ تر اخره پورې ولوبول شو. هغه سکواډ چې موږ په 15 لوبو کې ولوبو، خو زیاتره لوبغاړي پکې بیخي ناکام وو. مانا دا چې دوی په نه په لومړي لوبو کې خسیالي تر سره کړو، نه په روسي لوبو کې خسیالي تر سره کړو.
د کرکټ ملي لوبغاړی ګلبدین نایب هم ځینې ستونزې مني، خو متحده عربي اماراتو ته د لوبغاړو ناوخته تګ، له نړیوال جام وړاندې افغان لوبډلې ته د نړیوال کرکټ زمینه نه برابرېدل او د پراخه تمریناتو نه کول هغه لاملونه یادوي چې لاملی افغان لوبډله له نیمه پایلوبو وړاندې له سیالیو بهر شوه. خغلی نائب له نیوزیلند سره لوبي ورستا په خبري کانفرنس کې وویل
اتنه همي اوس نمنګ ایس انټرنیشنل کرکټ نو کړی او بل دوبه د چمنګ راغلو درې ورځې من مخ کې دوبه ته راغلو ورکب نه مخ کې نو ته درې ورځې کې ته هیڅ هم نشې کولای په خو ستا بعض شانو کې ډیر کار کول په کار دی څنګه ستا ویلې بولینګ اړخ دی مونږه ماشاءالله په دنیا کې نړۍ کې بهترین خو په دې باندې نه کیږي باید مونږ په بیټنګ برخه کې هم باید ټاپ آرډر چې کوم دا باید مخ کې راځي نو بیا هم پښت دریو سلور پنځو کسانو ټیم ته ټیم میچ نسی ګټلای د لپاره ډیر کار کول پکار دی
خو نو موري مینوالو ته ډاډ ورکړ چې افغانستان د نړیوالې درجه بندۍ پر بنسټ سر لوو ساده 2022 تم نړیوال جام شلوري ز سیالیو ته کوالیفای شوه دوی به هڅه وکړي افغانانو ته بریا وراوړي
د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د نړیوال جام د سفر په اړه مو راپور واورید اوس په همدې ارتباط د کرکټ د ملي ټیم له پخواني غړي هستیګل عابد سره مرکه هم لرو
د افغانستان لوبډله څنګه تمې هیلي او توقعات ترې نو هغه چې ونه درېدله البته ستاسو دغه رپورټ هم واورید د موږ لوبډله همیشه لاندې ډول ټیمونو سره ښه مقابله نه بلکې یو طرفه مقابله ورسره کوي او پورته لیول کې هغه ټیس فل نیشن ټیمونه چې دي هغه سره بیا موږ لوبډله همیشه بیا لوب د موږ له خوانه هغه یو طرفه وي د موږ لوبډله کې مشکلات ډېر برخو کې مشکلات موږ لیدل چې مشکلات پکې شته دي او دغه مشکلات بدبختانه به وایم چې په افغانستان کرکټ بورډ کې د تیرو لسو کالو نه موږ ورته غوته کړی دي خو داسې کسان را نغلل چې تخنیکي اړخ ته ډېر متوجه وتي
د وړو ټیمونو په ارتباط مخبري وکړي مګر غټ ټیمونو سره هم افغان ټیم خو لوبي د پاکستان لوبه د افغانستان په لاس کې وخه په 19 اور کې لوبه ور تسلیم شو فکر کوي دغه سی وړي غلطۍ ولي کیږي نور ټیمونو کې دغه وړو غلطۍ باندې ډیر کار کیږي او جوړیږي خو افغان لوبډله ولي دغه مسلې ته پام نه کوي مثلا په لوبغاړي چې ډیر حساب نه کیږي ولي دغه سی مهم اور تر اوستل شي د کرکټ دی روزن کې متخصص پتوګه کوي
همدغه مشکل د ګورګ پاکستان سره موږ تقریبا 3-4 لوبي وګورو ټول لوبي مور سره اخري اور سره سوال دي او په اخري ور کې بیا پاکستان بدل شوی دا همدغه مشکلات دي موږ سره د سپیشلیست کرکټ ران کې دي متروز پورې موږ سره نشته سپیشلیست مطلب دا کې یو بالر خیر د موږ سنو چې یو تل شپې تو پورې یو تل پاندو ته پورې بالر دې پیدا شي یو تل ډیر جو پورې بالر دې موږ سره خو هغه بالر چې میچوري هغه بالر دې هند جوړي هغه بالر سره هغه بالینګ ټارګټ بالینګ ور سره اغه سره هغه ورایټی یعنی هغه هر څه ورته وي نو یو ځې مونږه ګوګورو زمونږ لوبډله راشد ارمان او په محمد نبی او مجیب الرحمن باندې مونږ همیشه ته کیا کړی دا مونږ ورته الله وندره نه چولې دي هغه تر اوسه پورې ګلبدین نائب او کریم جنت او دادینه کسان که مونږ تاسو ګورو نو ویني لاګه دې چې دې ورته لګه لکه لکه لګه هغه ګدار کوي د افغانستان ټیم چې دا کدا ټیم چرته په نړیوال سټنډر باندې زمونږ لوبډله فل ممبرانو سره صحیح کرکټ کول غواړي موږ سره جنوین فاست بالران پکار دي همیشه باید موږ سره لوبډله کې دوه دانې فاست بالرانی چې صحیح بالرانی کې هغه کنډولي یو ډیر سره راوندري او درې دانې دي مجيب او راشد چې دا ترته پورې کرکټ کولای شي دوی دي لګي نو هغه مشکل زمون کول لوبډله کې او به ټنګا ته کې کوو زمون لوبډلان چې دي دوی کې کرکټ چې دا هغه د کیپر سره تر ټاپ آرډر او د بټرانه ته یې ادونه وکم
2022 کال نړیوال شلاوري جام اوس مخ کې لرو په استرالیا کې به کیږي الته خو پیچونم تیز دی ویل کیږي او میدانونه یا باونډری هم په اصطلاح ډیر وګدي دي څه فکر کوي دغه بیټینګ چې افغانستان کوي الته به خو نتیجه ورکړي ثابت به شي خو څنګه
اور د بیټینګ هغه موږ خو د موږ لوګ دلا بیټینګ دی هاي د موږ سپین چې د بالینګ دی موږ کوي نو ته همیشه چې موږ خبرې کړې دي او موږ ډلوبي کټلې دي موږ کوي نو ته بالینګ دی بیټینګ کې موږ ترنه تر اوسه پورې مشکل لرو زمنګ او درنګ تاسو وګوري هغه د سینټ اویلیبل شي همیشه هغه کیند لپاره ښه سٹارټ ورکي دا لاندې وان ډاون کوه ټو ډاون او تھری ډاون کوه هغه هم تر اوسه پورې سم نه اویلیبل دي زمنګ بیٹنګ کې یو یا زبر مینان کله کله د ټیبل شم برابر کې چې هغه لوبا فایټینګ کې ورته وایي هغه جنگ دجال څنګه ته له لوبا برابر کې نو زمنګ لوبډل بیٹنګ کې ډای ډات مشکل لري نو لېوال جام تل تمر وخت نه پاتې وخت تر تلک پاتې دا نو کچرته منګه د یو کال کې په بلډینګ باندې کار وکړو زمنګ لوګدل نه دی واځي ام کې یعنی کرکټ درته ما زمنګ افغانستان کې پاتې دي د بیرنس بوکسم کې هغه منګه د خپل د ملي ټیم د والکارو بیک اپ وګړو نو مشکل لرو بلډینګ د هاي جات مشکل لرو
فقط روسي پښتنه تاسو خو کرکټ تعقیبوي دغه نړیوال جام کې اوس د کوم ټیم پلوي کوي افغان ټیم خو راووتل لخيره آزادی رادیو پا یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکې
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستره نه ده. زه ډېر ناخوښ وم چې ګډون نه پکې کوم.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډېر عمیق
او جالبې ویډیوګانې
چوپانې او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهور موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ. اوس هم د ملي سرود او ملي بیرغ په ارتباط باندې یو مفصل راپور لرو. ملي سرود او د وطني ترانې چې د واحد ملت غږونه دي اوس مال د افغانستان د خلکو په استازولۍ په ډیرو نړیوالو غونډو کې نه اوریدل کیږي. افغانستان کې د جمهوریت نظام له سقوط وروسته نږدې درې میاشتې کیږي چې دا یواد له دې دوه مهم نښو بې برخې ده. په دې اړه پام کړئ دغه راپور ته.
هغه سرود چې هر افغاني له اوریدو سره آشنا دی، بیت بیت ورته یاد دی. دا سرود د هر هغه شخص چې د درې رنګه بیرغ تر سیوري لاندې ژوند کړی له هویت سره تړلی. افغانستان د طالبانو له لومړي ځل واکمنۍ وروسته هغه دوره چې هر ډول موسیقي اوریدل پکې حرام و، آن ملي سرود هم د پخواني جمهور رئیس حامد کرزي د واکمنۍ پر مهال بیا ځلی د ملي سرود خاوند شو. د دې سرود شعر د عبدالباری جهانی دی او موسیقي ببرک ویسا جوړه کړي. په 2008 کال کې د عبدالوهاب مددی، صادق فطرت، ناشناس، پایکر افسانی، حسین ارمان، مشال ارمان شاهنه او څو نور هنرمندانو لخوا د جرمنی په برلین کې ثبت شو. تیرو شروع کلونو کې همدا سرود د افغانستان د درې رنګه ملي بیرغ تر څنګ د نړۍ د هیوادونو په منځ کې د افغانستان د هویت په توګه پیژندل شوی. خود طالبانو له واکمنۍ وروسته نږدې درې میاشتې کېږي چې په کور دننه او بهر په هیڅ ډیپلوماټیک ناسته کې نه د افغانستان ملي سرود غږول شوی او نه هم د افغانستان بیرغ ایښودل شوی. طالبانو د خپلې لومړنۍ واکمنۍ پر مهال د هر ډول موسیقي اوریدل او خپرول حرام بللی وو، آن ملي سرود هم. خو اوس چې دا ډله بیا ځلی په افغانستان واکمنه شوی او د حکومت ولې د نوي ډول سره د آشنایي خبره هم کوي، خو بیا هم د ملي سرود هیڅ اذانګا نه اوریدل کی. د هنر او موسیقي په برخه کې لیکوال فرزاد فرنود وایي طالبان پر موسیقي هیڅ باور نه لري او اجازه باور نه کړی چې یو له موسیقي سره مل ملي سرودی د نظام استازولي وکړي. د هغه په خبره بل ملي سرود به هم جوړ نشي چې د یو ملت او یو واحد هیواد غږ وي.
یو تشه جوړوي او هغه دا چې نړۍ ګوري چې طالبان پر یو پرمختللي ملت او دولت چې د نورو هیوادونو سره سیال وي باور نه لري. هغه هیواد چې ملي سرود ونه لري یو شاته پاتې هیواد دی او هیڅ یو نړیوال نښان نه لري. هغه وخت دوی حکومت په رسمیت پیژندل کیږي چې دا ټول ارزښتونه ولري، مګر که ملي سرود ونه لري په رسمیت به ونه پیژندل شي ځکه ملي هویت نه لري.
افغانستان د خپل تاریخ په اوږدو کې له ډیرو لوړو ژورو تیر شوی. کله چې خلک یې د بل هر هیواد زیات د نظامونو او حکومتونو د سقوط شاهدان وي، داسې حکومتونه چې بیرغ یې بیال، سرود یې بیال او نښان یې بیال. خو اوس طالبان چې لای نظام په رسمیت نه دی پیژندل شوی او په ملي سرود هم باور نه لري، نړۍ به ورسره څه ډول چلند وکړي؟ د نړیوالو اړیکو کارپو عبدالغنی خسرو وایي یو هیواد هغه مهال د یو باثباته دولت لرونکي په توګه پیژندل کیږي چې خپل ډیپلوماټیک عناصر له دې ډلې ملي سرود او ملي بیرغ ولري.
تا زمانی که ما قانون اساسی
تر هغه چې طالبان اساسی قانون ونه لري او په هغه کې ملي بیرغ او ملي سرود نه وي، نړۍ به د هیواد د جمهوریت د دورې د ملي سرود او ملي بیرغ سره پیژني. طالبان باید د نړیوالې پیژندنې لپاره هر څه ژر د دې دوو برخو لپاره کار وکړي.
طالبان پښتون
لډیرو حادثو سره سره ونه توانی دو د افغانستان د ملي بیرغ او ملي سرود په اړه د طالبانو دریز واخلو او د دوی ویان بلال کریمی په دې اړه د ازادي رادیو پښتنې جواب نه کړی. خو طالبانو د خپل لومړنۍ واکمنۍ پر مهال له موسیقي پرته یو شمیر ترانې د ملي سرود په توګه خپرولې. معلومه نه ده چې دا ترانې چا دي، خو طالبان اوس هم د دې ډول بې موسیقۍ ترانو سره د خلکو په منځ کې پیژندل کیږي. د افغانستان لومړی ملي سرود د امان الله خان د پادشاهۍ پر مهال او د خپلواکۍ له اخیستو وروسته په 1919 کال کې جوړ شو. له هغه وخت تر ننه د هر نظام پر اطلو سره ملي بیرغ او ملي سرود بدل شوی، خو په 1919 کال